افغانستان کې د سهار او بجې سوې نن یک شنبه ده د چنګاښ یا سرطان اتمه د جون اتی وشتمه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په پیل کې نیم ساعته خبری مجله خبریږي. په خبری راپورونو کې اوري چې اروپایي اتحادیې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. پیل له خبرونو کېږي. زلمی خلیلزاد د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکونکو وژنه سخته وغندله. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول معاش ورکړل سي. د ایران یوه نیمه رسمي خبري آژانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو وروسته دغه راپور بیرته ډیلیټ کړای سو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکونکو وژنه غیر بشري عمل وباله. زلمی خلیلزاد نن سهار وختي په خپل ټویټر کې پر فاطمه خلیل او جاوید فولاد حمله تروریستي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دغه دوه کارکونکي پرون سهار د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د دوی پر موټر د یو نشلول سوي مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سول. زلمی خلیلزاد ویلي دوی د افغانانو د دې غوښتنې کلک ملاتړ کوي چې پر دغو چیلنجونو غلبه حاصله کړي او یوې با عزت سولې ته د رسیدو لپاره خپل حرکت ته دوام ورکړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکونکو په وژنه کې وسلول طالبان لاس نه لري. تاسو نن ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول تنخوا ورکړل سي. دارک د خبر پانی په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ویډیو کانفرنس کې د امیر روغتیا وزارت له مشرتابه پلاوی د افغان جاپان روغتون او د محمد علي جناح روغتون له مسؤلانو سره د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. ولسمشر غنی همدارز مسؤلو ادارو ته ویلي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره له امکاناتو او وسایلو د ناوړه استفادې په اړه راپورونه په جدي ډول و ارزوي او د څېړنې پایلې دې ورسره شریک کړي. د جوزجان په منګجی کولسولی کې د ماین په یو چودن کې یو څورلس کلن هلک وژل شوی دی. په همدې ولسولی کې په بل چودن کې یو د پخو عمر سړی او یو شپږ کلن ماشوم ټپیان سوی دی. چودنې د جوزجان په منګجی کولسولی کې د سړک پر غاړه سوی دی. د منګجی کولسوال متی الله احسان پرون ازادي رادیو ته د دغو پیښو په اړه وویل. دوه کسان د طالبانو لخوا د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې ټپیان سوي چې یو شپېته کلن سړی او بل یې شپږ کلن ماشوم دی. په بله چاودنه کې یو څوارلس کلن ماشوم شهید سوی دی. طالبانو ماین د لارې په اوږدو کې امنیتي ځواکونو ته ځای پر ځای کړی وو. وسله والو طالبانو په منګجیک ولسوالۍ کې د چاودنې په اړه څه نه دي ویلي، خو په مردیان ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې لاس لرل رد کړي دي. د ایران یو نیمه رسمي خبری آژانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان اسماعیل قاآنی پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو دا راپور وروسته بیرته ډیلیټ کړای سو. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې افراطي ویب سایټ تسنیم په لومړیو کې ویلي و چې د ایران د قدس ځواک قومندان په تیرو څو ورځو کې ابو کمال شارګوټي ته سفر کړی دی. د سوریې دغه شارګوټی د عراق سرحد ته څیرمه پروت دی. د رویټرز په حواله تسنیم خبری آژانس د ایران دغه هیات په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی او د ایران نورو رسنیو هم په دې اړه راپور نه دی خپور کړی. شاید دغه راپور هدف په د سوریې په شخړه کې نورو شاملو لوریو ته یو پیغام رسول وو. په دې شخړه کې روسي او ایراني ځواکونه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو ملاتړ کوي، خو ترکیه او د امریکا له ملاتړه ځینې برخمن ځواکونه بیا د دغو ځواکونو خلاف دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ ترکمنستان ته خبرداري ورکړې چې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه د معلوماتو پټول د دې هیواد د میلیونونو وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. د نړیوالې ادارې پرون د ترکمنستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کورونا وایروس په اړه کره معلومات راغونډ او خپاره کړي، خلکو ته د کورونا وایروس د معاینې امکانات برابر کړي او د دې وبا په اړه دي روغتیایي کارکونکي له خبرو کولو نه منع کوي. ترکمنستان د نړۍ له څو هغو هیوادونو دی چې ادعا کوي د کورونا وایروس هیڅ مثبته پیښه پکې نه ده ثبت شوې. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان د منځنۍ آسیا او اروپا د برخې مرستیال مشر ریچل دنبر ویلي چې په هر دقیقه کې چې د ترکمنستان حکومت د کووید 19 ناروغي په اړه معلومات پټوي د خپل هیواد خلک له زیات ګواښ سره مخامخوي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو د تاجکستان څنګه په یو څېړنیز راپور کې معلومه شوې چې د کورونا وایرس له کبله د مړو سو وګړو شمیر چې د تاجکستان د حکومت رسمي سرچینې خبروي تر هغه چې سیمه ییز سرچینې خبروي خورا زیات دی. د منځنۍ آسیا په دې نیستمن هیواد کې رسنۍ معلومات او د بیان آزادي د حکومت تر کلکې څارنې لاندې دي. د تاجکستان حکومت د پنجشنبې په ورځ وویل چې هلته 5691 تنه په کورونا وایرس اخته شوي او 250 تنه په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي. خو سیمه ییزو فعالانو ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله 425 تنه مړه شوي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو تاجکي برخطوانېدلې چې د 1250 تنو چې نمونه یې د سیمه ییزو سرچینو لخوا په لیستونو کې خپاره کړي تایید او معلومه کړي چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. او په بریتانیا کې چارواکو پرون وویل چې یو 25 کلن سړی په دریو مواردو کې په قتل او په یوه تروریستي حمله کې د قتل په دریو حادثو چې د چړې په وسیله یې کړې وه تورن پیژندلی دی. دا حمله تیره اونۍ د لندن د لویدیز په یوه پارک کې شوې وه. بریتانوي چارواکو ویلي چې مشکوک وګړی خیری سادولا نومیږي او په خټه لیبیایی دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په لندن کې وروستۍ حمله ټکن ورکوونکې بللی وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.22 22. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 3.22. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30.23. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30.23. او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.29.
تاسو زدي رادیو ته ورجست. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. په کورونا وایرس د خبرلانو د مړینې زیاتېدو اندېښنې ولاړې کړې دي. دا هم اوري چې کابل ښاریان او ځینې وکیلان د کورنیو چارو وزارت کمپاین ستایي چې د موټرو تورې شیشې سپینوي.
سورواکی چې همدغه تورو شیشونه ناوړه ګټې اخلي او شاید اختطاف کې رول ولري د هغوی شیشې څوک نه سپینوي. نو په همدې خاطر کله ناکل دا کمپاین له ناکامۍ سره مخامخ کېږي.
د فرانسې ولسمشر وایي روسیې ته ضیا له خپل روسي سیال سره به پر بېلابېلو نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه هم کوو او د ژوند رنګونه هم خبرو. اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر دفتر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلینی راپور په اړه په عکس العمل کې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان حکومت او مدني ټولنه باید د کوچنیانو د ټولنیز خوندیتوب لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلینی راپور کې افغانستان د درېمې درجې هیوادونو په لیست کې راوستلی چې له کوچنیانو سره د ناوړه جنسي استفادې په جګړه کې د کوچنیانو د استخدام او قاچاق د مخنیوي لپاره یې حداقل هڅې نه دي کړي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر ویاندي ویرجینی پاتو ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې هغو مهمو مسلو ته اشاره شوې چې د دوی لپاره هم لومړیتوب لري. هغې د جمعې په ورځ د ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې داسې مسئلې تل د افغانستان له حکومت سره مخامخ مطرح کړي او غوښتنه ورڅخه کوي چې کلک ګامونه واخلي.
Protecting the lives and welfare of children should be central to every society, especially during times of armed conflict.
دا وای د کوچنیانو د مسؤلیت د ډاډ ورکول باید هرې ټولنې لپاره اولویت ولري، په ځانګړي ډول د بحرانونو په وخت کې. لکه څنګه چې موږ تیر کال په دسمبر میاشت کې په لوګر کې د تیریو پړه د راپور په تړه ویلي وو، یو ار بیا وایو چې له جنسي زور زیاتی او تشدد د کوچنیانو ساتل باید د حکومت د دفاعي او امنیتي ځواکونو او د مدني ټولنې لپاره لومړیتوب ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د افغانستان د زیات شمیر سیمه ییزو چارواکو په حواله لیکل شوی چې په لرې پرتو سیمو کې د پولیسو او زورواکانو په پوستو کې کوچني هلکان د بچبازۍ لپاره استخدام شوي دي. په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت یو پولیس هم د بچبازۍ په خاطر نه دی محاکمه کړی او په دې اړه یې څېړنې هم نه دي کړې. هغه هیوادونه چې په درېمه لیکه کې شاملېږي د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت کولای شي چې له تجارت او بشري مرستو پرته په نورو برخو کې بندیزونه ورباندې ولګوي، خو دا پرېکړه به چې پر کوم هیواد څه ډول بندیز ولګول شي د امریکا ولسمشر کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر ویاندي د افغانستان له حکومته غوښتنه وکړه چې د هغو وړاندیزونو پر اساس چې په راپور کې شوي د دې ستونزې د حل لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جون په 16مه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جدي اندېښنه لري. د کمیسیون د خپرونو مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د دې ستونزې پر ضد مبارزه وکړي او د کوچنیانو د انساني حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت ځینې ګامونه پورته کړي خو کافي نه دي. په راپور کې هم دا راز ویل شوی چې له کره شواهدو او معلوماتو سره هم د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د ملي امنیت ریاست ونه منله چې د کمو مرحلو کان د جګړې لپاره استخدام شوي وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. افغانستان کې وروسته تر دې چې په کووید 19 ناروغي شپږتنه خبریالان هم رسول، د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه خبریالانو ته د پاملرنې غوښتنه کوي. دیوان ادر او په دې اړه نور تفصیل.
افغانستان کې د کرونا وایروس په چټک خپرېدو سره د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه د خبریالانو د کار د ګواښونکو حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د نای اجرایه مشر مجیب خلوتګر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د کرونا وایروس له خپرېدو نه تر دې دمه شپږ خبریالان د دغه وایروس له امله مړه شوي، یو سل شل نور پرې اخته چې له دې ډلې یو شمېر بیرته روغ شوي دي.
زموږ نگرانی دا ده چې متاسفانه هیڅوک دلته توجه نه کوي او دغه شمېره او دغه فیصدي متاسفانه ورځ پورې دا زیاتېږي. که دغه مسله همدغسې دوام وکړي نو په آینده کې زما په خیال څوک بیا حاضر کېږي نه شي په دغه ډګر کې کار وکړي.
ښاغلی خلوتګر وایي حکومت او رسنۍ دي د خبریالانو لپاره داسې زمینه برابره کړي چې هغوی په دې ناروغۍ له اخته کېدو خوندي وي. د نوموړي په خبره که د کرونا وایروس له امله د خبریالانو مړینه همداسې دوام پیدا کړي د افغانستان رسنیز ټولنه به زیانمنه کړي. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان وایي که څه هم روغتیایي سپارښتنې پام کې نیسي خو له دې وایروس څخه ځان خوندي ساتل ستونزمن دي. خبریاله تورپیکۍ غرنۍ په دې اړه وایي
د کرونا وایروس ډېرې ګواښ خبریالانو ته مواجه دی، ځکه کله چې مونږ بیرون د راپورونو د چمتو کولو لپاره وځو سره له دې چې مونږ روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسو، ماسکونه او دستکشې کاروو، خو بیا هم د کرونا د خطر سره مواجیو او د دې احتمال شته چې په دې ویروس باندې اخته شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د بانو تلویزیون د یوې سیاسي خپرونې ویاند مینا رفی د کرونا وایروس له امله مړه شوې ده. افغانستان کې د کرونا وایروس په پراخېدو سره د رسنیو یو شمېر کارکونکي له کورونو او یو شمېر نور بیا بېلابېلو شفټونو کې کار کوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي کرونا وایروس سره د مبارزې کمیټې د رسنیو مسؤلینو سره په همغږۍ له کرونا وایروس نه د بېلابېلو ادارو د کارکونکو خوندیتوب په برخه کې ځینې تصمیمونه نیولي دي. د دې وزارت ویان صابر مومند وایي
کمیټه چې د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه باندې رامنځته شوې ده د ټولو اداراتو څخه چې هغه خصوصي او حکومتي ادارات دي چې خپل کارکونکي په دوو شفټونو کې تنظیم کی. کمیټې د هدایت لمخې نه خپل کارکونکي په دوو شفټونو کې تنظیم کی او همدارنګه د اړتیا په صورت کې چیرته په ورسنۍ کې وضعیت استراری وي کولای شي چې د کور څخه هم د دوی همکاران کار وکړي.
د امنیت روغتیا وزارت د تازه شمیرو لمخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کرونا وایروس 115 شپېته نوي پیښې ثبت شوې دي، چې په دې سره په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 13,615 ته رسیږي.
Thank you.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل په افغانستان کې دغه شیبه د سهار 5:15 په دې خبري مجله کې دا راپور هم خبرو چې د ولسی جرګې ځینې استازي او د کابل ځینې اوسیدونکي د پولیسو لخوا د موټرو د تورو شیشو سپینول اقدام ستایي خو ټینګار کوي چې د تیر په څیر باید دا کار نمایشي بڼه ونه لري. دوی وایي چې هر کال دا کمپاین ترسره کیږي خو نتیجه یې نه معلومیږي. اوس به فریبا ظاهر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي سرچینو په حواله پر هغه راپور مقاله خپره کړې چې وایي تیر کال د روسیې د پوز یوې استخباراتي ډلې له طالبانو سره تړول وسله والو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د انعام وړاندیز کړی و. په دې راپور کې چې د جمعې پر ورځ خپور شوی راغلی چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوي وو او امریکا د روسیې لخوا د دې ترینګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ غبرګونونه هم غور کړی و چې پکې ډیپلوماتیکي هڅیاو پر روسیې نور بندیزونه شامل وو. خو نیویورک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هیڅ یو د کارولو اجازه ورنه کړه. اخوا کرملین وایي له دې ډول تورونو څخه بې خبره دي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي که دوی په دې اړه خبر سوي وای غبرګون به یې ښودلی وای. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم له هیڅ ډول استخباراتي ادارې سره د دې ډلې تړاو نه دی منلی. مجاهد وایي له روسیې سره د طالبانو د اړیکو اعده بې اساسه ده او وایي چې له امریکایانو سره تر تفاهم وروسته یې په کړنو کې بدلون راغلی، نور پر امریکایانو برید نه کوي او له خپله اړخه د هغوی ژوند خوندي ګڼي. د روان لمریز کال په لومړیو کې د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش کانګرس ته د افغانستان د جګړې په اړه راپور ورکړ چې د روان کال له جنوري څخه د مارچ تر 1 پورې تحلیل پکې شوی و. په دې راپور کې د طالبانو په اړه د سیمې د هیوادونو د چلند اړوند راغلي چې روسیا طالبانو ته د وسلو ورکولو اداوي ردوي خو له دې ډلې سره د سیاسي ملاتړ خبره مني او دا چې روسیا د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه د طالبانو د ایستلو ملاتړ کوي. ټیلیګراف ورځپاڼې هم د نیویورک ټایمز د همدې مقالې پر اساس تبصره خبره کړې ده. لیکوال د دې راپور هغه برخه راخیستی چې وایي ډېرې تیوري سته چې ښیي ولې روسیا د طالبانو د بریدونو ملاتړ کوي او دا هیله لري چې امریکا په جګړې کې وساتي. په څرګنده د طالبانو سره د روسیې د دې همکارۍ دلیل روښانه نه دی خو ورځپاڼه دې احتمال ته اشاره کوي چې ښایي د روسیې دا ډله په سوریه کې د امریکا له لورې د روسي سرتیرو د وژلو د انتقام په لټه کې وي. لیکوال د راپور په حواله زیاتوي چې طالبان دا ډول عملیات د روسیې د هغه استخباراتي یونټ په مشرۍ کوي چې په نورو نړیوالو پیښو کې هم مشکل بلل شوی دی. دا یونټ په 2013 کال کې د بریتانیا سالزبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو کې هم په لاس لرلو پړ ګڼل کیږي.
د ولسی جرګې ځینې استازي او د کابل ځینې اوسیدونکي د پولیسو لخوا د موټرو د تورو شیشو سپینولو اقدام ستایي او ټینګار کوي چې د تیر په څیر باید دا کار نمایشي بڼه ونه لري. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم په کابل ښار کې د پولیسو لخوا د موټرو د تورو شیشو د سپینولو او فلمونو لرې کولو کمپاین له یوې مودې راهیسې روان دی خو د ولسی جرګې ځینې غړي او یو شمېر کابل ښاریان ورته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي له څو کلونو راهیسې هر کال دغه کمپاین پیلیږي خو بیا هم په ښار کې د تورو شیشو لرونکي موټر لیدل کیږي. دوی تور پورې کوي چې تر ډیره په کابل ښار کې جرمونه په همدې د تورو شیشو لرونکو موټرو په وسیله کیږي چې زورواکو پورې اړه لري. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم نشئی توی که ده کابل ندیوی ده بلی علاقی تا انتقالی گی او اختتاب سی کی گی او نور ترورون کی گی تورش شو علا دی یه تورش شو علا موتار خو ما سرنست تا سرنست غریب سری سرنست البته چه زرواکانو سر دی
ما سمیستم باشنده کابل روند پاکردن شیشهای موتار یک کار خوب است اما ای باید قسم باشه که تمام موتار ها باید جدی تلاشی شوند.
اوس پښتنه داده چې ولې هر کال دا د شن کمپاینونو په پیل او عملی کېدو سره ولې دغه ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي امنیتي ادارې په دې برخه کې جدي اراده نه لري او تل د قانون د پلي کولو پر ځای مصلحت مخه کوي. د ولسی جرګې غړی شنکی کړو خل ازادي رادیو سره په خبرو کې هله څرګند کړ چې د پولیسو اوسنۍ اقدام به نمایشي نبی او پټولو به یو شان پلیسی
تورو ششو لری کولو یا رفرن تل لری کول زه فکر کوم دا یو مثبت اقدام ده، خو متاسفانه عملي کیږي چې دوی همیشه وخت سه شروع سي د کمپاین پر کسانو چې وقته امنیتي مشکل لري موټر شیشې توري دي په غوی باندې سپینوي هلو لکن هغه زور وای کی چې همدغه تورو ششو نه ناوړه ګټه اخلي او شاید اختطاف کوم رول ولري په نور جرایمو کې د غوی شیشې څوک نه سپینوي نو په همدې خاطر کله ناکله د کمپاین له ناکامۍ سره مخامخ کیږي
خو د کابل د امنیت قومندانې ویان فیردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل د کمپاین له تیرو کمپاینونو سره متفاوت دی
آن چیزی که مردم قبلا نگرانی داشتن بابت
هغه وایده چې خلک اندېښنه لري چې جدي نه نیول کیږي دا ځل د حکومت ارادي جدي او متفاوت تعقیبیږي هغه دوکانونه چې د ښیښې فلمونه پلوري هغوی ته خبرداری ورکړل سوی دا په دوامداره توګه مخکې وړل کیږي تر اوسه د شاوخوا 300 وسایطو ښیښې سپینې سوي او دغه کمپاین جدي روان ده کاغلی فرامرزوی پولیسو ته هر ډول موټر چې پر مخ ورغلی دوی له توپیر پرته کې هیڅ پینې کړي او چا ورسره مقاومت هم نه دی کړی د کابل امنیت قومندانۍ د دې کار لپاره له تیرې بې میاشتې راهیسې د ګډو ځواکونو قومندانۍ رامنځته کړي چې له پولیسو سربیره پکې د ملي امنیت او ملي اردو سرتیري هم شامل دي
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
او سم یو بهرنی مسله چېړو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې روسیې ته روان دی ایمانوئل ماکرون پرون پر ټویټر ولیکل چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به پر مهمو نړیوالو مسئلو لکه اقلیمي بدلون او نور موضوعاتو خبرې وکړي د هغه په ټویټ کې لیکل شوی چې د باور پیدا کولو لپاره هغه ډیالوګ چې له ولسمشر پوتین سره پیل شوی وو دوام لري ایمانوئل ماکرون لیکلی چې دواړه لوري په دې خبرو کې مخته روان دي او ډیر ژر به مسکو ته لاړ شي فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل
د فرانسې ولسمشر اروپایي ټولنه او ناټو هڅولي چې له روسیې سره خپل ستراتیژیکو اړیکو ته بیا کتنه وکړي ایمانوئل ماکرون پرون په ټویټر لیکلی چې د روسیې په وړاندې د هغوی د دفاعي دریځ غوره کولو سیاست ناکام شوی دی د فرانسې ولسمشر څرګنده کړی چې له پوتین سره په کتنه کې به د اروپا پر امنیت سیمه ییزو شخړو د اقلیم بدلون او د شمالي قطب د یخې د ولي کېدو په څیر پر مهمو مسلو خبرې وکړي د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د غرب او روسیې روابط تر هر بل وخت اوس په ټیټه کچه کې دي روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتون کې د اوکراین د حکومت پر ضد جنګیږي او پر روسیه تور پورې شوی چې د بیلتون غوښتون کوم ملاتړ کوي د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې 12,200 تنه وژل شوي دي د دې ترڅنګ په اروپایي ښارونو کې د یو شمېر وګړو ترور او مسمومېدل د سوریه په لانجه کې د مسکو رول د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاګانو او د تورونو چې روسیه د نړۍ په ډیموکراسیو کې د تخریب لپاره لاسوهنې کوي د غرب او روسیې ترمنځ روابط کړکېچن کړي دي روسیا دا ټولې ادعاوې ردوي د فرانسې جمهور رئیس د جون په شپږمه له پوتین سره په ویډیو کانفرنس کې خبرې کړې دي هغه پرون په خپل ټویټ کې لیکلي ټول هغه بحرانونه چې موږ په سیمه کې تجربه کړل څرګندوي چې له لیسبون تر ولادیواستوک په اروپا کې د رښتینی همکارۍ او سولې لپاره د موقع برابرول مهم کار دی ایمانوئل ماکرون په اوکراین کې د لانجې د پای ته رسیدو لپاره د جوړ شوي پلان پر پلي کېدو تاکید کړی دی هغه همداراز د لیبیا په چارو کې د بحرانی لاسوهنې د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده ماکرون د لیبیا په چارو کې د مداخلې د پای ته رسیدو لپاره نور جزئیات نه دی ورکړي خو روسیه له هغو هیوادونو د چې په لیبیا کې د جنرال هفتر له ډلې چې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د حکومت پر ضد جنګیږي شاته ولاړه ده ایمانوئل ماکرون غوښتل چې په روسیه کې د مې په نهمه د نازی جرمني پر ضد د پخواني شوروي د ځواکونو د بری د 15 کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي خو د کورونا ویروس د وبا له کبله دا مراسم د جون 18 ته وځنډول شول او د ایمانوئل ماکرون په ګډون زیاتو نړیوالو مشرانو په دې مراسمو کې ګډون ونه کړ
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
تاسو ازادي رادیو ته ورځي چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو ورده د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استاذي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکونکو وژنه غیر بشري عمل وباله زلمی خلیلزاد نن سهار وختي په خپل ټویټر کې پر فاطمی خلیل او جاوید فولاد حمله تروریستي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده دا حمله پرون په کابل کې وسوه د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول تنخوا ورکړل شي د جوزجان په مینګاجیک ولسوالۍ کې د ماین په یو چاودنه کې یو 14 کلن هلک وژل شوی په بل چاودنه کې دوه کسان ټپیان شوي دي د ایران یو نیمه رسمي خبری اجنس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس وقت د قومندان اسماعیل قاآنی پر سفر یو غیر معمولی راپور خپور کړ خو دا راپور وروسته بیرته ډیلیټ کړی سو تسنیم خبری اجنس په لومړی کې ویلي و چې د ایران د قدس وقت قومندان په تیرو څو ورځو کې د سوریې ابو کمال شارګوټی ته سفر کړی دی د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان ترکمنستان ته خبرداري ورکړی چې د کورونا وایرس تخپری دوه پاړه د معلوماتو په ټول د دې هواد د میلیونونو وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ وي په بریتانیا کې چارواکو پرون ویل چې یو 25 کلن سړی په درو مواردو کې په قتل او په یو تروریستي حمله کې د قتل په درو حادثو چې د چړې په وسیله یې کړی و تورن کړی دی
دا ژوند رنگونه
السلام علیکم ستاسینوم څه ده
دمانم محمد بختیار
بختیار صاحب تاسو د کوم ځای اوسیدونکو یاستئ
زه د لوګر ولایت اوسیدونکو یم
ډیر ښه تاسو د غالۍ یو دکان لرئ دا راته وایي چې دلته څو ډول غالۍ د کوم هیوادونو راوړی او دلته خرڅوي
مګه خو دلته دوه ډوله قالین نه لرو سي ترکی دي ترکیه نه راځي او ایرانی قالین نه سي ایران نه راځي او بس بازار ته راوړو خرڅوي
دلته تاسو افغاني قالین یا غالۍ لرئ
نه خیر افغاني قالین مګه نه لرو مګه ترکی او ایرانی قالینو کار کوو
څنګه توپیر څنګه ده د ایرانی او د ترکی غالۍ ترمنځ توپیر څه ده
توپیر خو لري ترکی خپل ځان ته خپل کیفیت لري او ایرانی خپل ځان ته خپل کیفیت لري نو توپیر د ساده قیمتو کې ده نو ایرانی مثلا ښه قالین یو قیمت راځي او ترکی په بل قیمت راځي او د توپیر د خلکو د څوک ایرانی خوخي او څوک ترکی خوخي
څنګه اوس مهال چې تاسو دلته ناست یاستئ له سهار تر اوسه پورې تاسو کوم غالۍ خرڅه کړې
نه 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 قالین مې تر اوسه پورې نه ده خرڅه کړې تا تخپلم حالات معلوميږي سي نه کدس درته وایم سي خلک دي تاريان دي سي وشه ډوړي پیدا کین نو قالین شوق بسره کم کی تاسو به تر معلومه ده اسي څو کم پلي او دا توشک او دا شیم خرڅ کړی دی او قالین نه نه ده
په یو دولس متره قالین کې یا دولس غزه قالین کې تاسو ستاسو خپل معیار څونه ده یعنی څونه پاغه کې باید تاسو وګټئ
نو دا خو بازار ده کزه د سترتو مسله کې خارج غونټه ستاندرد بازارونه دي پیغمبند خپل نرخ لیکلې شای درواخل ودلته بس مثال لیکلې 1999 روپے کنه 1 روپے کته پورته نه دلته مختلف ده د سند سه اوس کزه درتو مسه امک تم معلومات هغه یو معیار معلوم ده 1500 کې غټو زر کې غټو ده نه ده زرمستا 2000مستا د سه قالین ده سه 3000م غټي د سه قالین ده 1500م غټي
خیر سره رمننه
تا نه هم مننه
اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعته خبری مجله له ستار احمد فروغ نه واوري.
تشکر سالی محمد. سالی شما